په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو ځانګړي پروګرام او ریخو مخله دي چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کې وو. په کابل کې د ایران سفیر وايي هواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه پر سپکتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په وی خبر پاڼه کې دغه کتنې په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچ کالی په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژي په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې باندې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د خزینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقوقو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرائیل بیا دا تورن رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانی په یو اړخیز چلند تورن کړي دي. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې پکې غوښتل شوې چې د مریلین، ماساچوست او واشنگټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدوده کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیږون په اړه د ترامپ پر فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې برید په تنظیمولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خبره د ورانی وخوا ته وري.
په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وایو کاروبار ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمينه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیر کولو ته سکل موږ کار ډیر خروان دي.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلی دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار دی ګوري چې تیار بزغلی پیدا شوی، راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلی چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حال خبر شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو ورسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او وایي کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هیراد ترهګرو د مشرانو د لاسلرو په اړه شواهد لري. که څه هم د ان طالبانو حکومت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ورستیو تورونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو پرون په د پاکستان د پاوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ونیس خبرې غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پیښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هېواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټوکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټنځای ونه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په زلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوز پیو بیان کې ورته ادعا کړې وه ویلي وو چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ 14 له کویټې څخه پیښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره و د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسولیت منلی و او په بیان کې ویلی و له 500 زیات پاکستانی پوځیانی وژلی او ډیر شمیر نورې برنده کړی دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادا وکړه چې 33 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلي دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل بلاو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ادعاوي چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه به بنسټ دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دی د تور لګولو او غیر مسؤلانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هیواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوری او مسولیت یو گاونډي ته راځي کوي او افغانستان د دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي. نو دوی ته ډیر آسانه ده چې دا خبره دی خواته راځي کړي. بل خبره دا ده چې بلوچ ازادي غوښتون کې دا بریدونه نوی ندی غوی ته لکلونو رئیس غوی مبارزه کوي او غوی خپل مشخصه درسونه لري مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
دا نومړی زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي. له هغه رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرنګدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعاوي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپریس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان پوز ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دیرش وسلوال یې وژلي. پوز دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیری وچلی. ملخوا بلوڅ ازادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا به اله په دغه پیخه کې د څباندې سلو پاکستاني سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف په د مارچ په 13 قومي شملي ته خپل وینا کول چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغه هم افسوسناک خبره د پاکستان تریک انصاف پروپاګاندا ده. نو موړی ویل د تریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو د خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ ازادې غوښتون کې وسلواله ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوی جاپر اکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پرې خودي او پوز نه دی خوشی کړي. که څه هم تاریخ انصاف په دغه تورن رد کړي، خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهی عائشه صدیقی مشاله ډوتول خواجه سب تر دې تقریر کولو پر ځای په کار وای چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې به څه کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوی نو دومره پروپاګاندا بنه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه، خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 30% پورې سورلې امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وی، خو پوز د امنیتی سرتیرو امنیت هم نکړې شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشال ډوته ویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار د چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وای حکومت اوس هم د بلوچستان د زنو مطالبه په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستي شي.
معلوم نه ده چې پاسل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي، ځکه چې له 10 کالو راهیسې موږ څه کوو، نو دا غو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوته شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي، یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي، د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے.
بلخوا بیلے همو د مارچ په یو لسمه د جعفر ایکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څرغختي وو چې د بلوچستانو سیاسي بنديان مقاومتي غړي او په زور لا درک کړل شوی کسان د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړي. بیلے ادا کړی و چې ل یرغمل کړو امنیتی سرتیرو استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غختنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وجني. ملخو د کورونا چارو پاخی وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ویټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو په همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی. نوموړي د مارچ په 10مه مشالې ډوته ویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
جعفر آباد، نصیر آباد او لس بیلا ہب دغه علاقې له جوړ ډیر خامخا اوار مځکې دي اوار وطنونه دي. دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نڅریټ سره نور خو په نور صوبې کې خنست.
د یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوي. البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلواله ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورگاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورگاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لک تر لګه 40 کسان وجل شوی وو او 350 جوبل شوی وو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د سوریه لاند مهاله ولسمشر احمد الشرا پنځون پرون د 15 کلنې انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلان لاسلیک کړ. د اعلان له مخې اسلامي فقه د اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د ښځو په ګډون د ټولو ادباو حقوق پکې تضمین شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
احمد الشرا د پنجشنبه په ورځ د مارچ 13مه د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زه هیله لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بښنې بدل شي. اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي. د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار، زده کړو، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي. د اعلامیې له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده. عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي. دغه په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله. په اعلامیه کې راغلي دا ستاسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري. همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي. د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولی ولسمشر استیضا کړي. ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري. اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده. اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو. د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سم نافذه شي. احمد الشرا د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشرا بیا د مارچ په نومړیو کې د همدې اعلامیه د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولس مشرې ماړې د اعلامي لمخې د اقدام د سوری د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره تر سره شوی څو پردې هیواد قانون واکمن شي. احمد الشرش د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړي او د بشر لاسات په نسکورول کې مهم رول لوبولی و. دا جنوري په وروستیو کې د لنډ مهاله ولس مشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خبرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړي بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,400 ملکي وګړي وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې لروختي خدماتو به برخې شو، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د هیواد له چارواکو غوښتل چې په سمدستي ډول روغتیایي خدماتو ته د پناه غوښتونکو لاسرسي یقیني کړي. په عین حال کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې اوسي وایي چې په دې وروستیو کې ځینې روغتیایي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. نور حال د عبد سپوږمې په رپورت کې
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسي بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیایي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محیودین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل
ازما پم بیجاشته مدخ
زما پخا په فوتبال کې بيزاي شوي وا. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا هم مو پته مکو خو په پای کې راته ویل چې موږ صلاحيت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پوری مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبند ته لاړ شو. هغه ته مو زنګ وه راغې او زما په خي وټړل
بستشکا.
اکرام حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم لورته ستونزې شکایت لري. غازی دی رادیو ته وویل
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیایي بیمه بندوي. لامدې عمله نشي کولای ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوې و، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښته و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بې اسناد افغان کډوال بل روغتیایي ښوونیز او نورو عامه خدمتونو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنې حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشته دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202020 یولس څلروشت یو سلو پنځلس
او د دری پیغامونو شمیره
00220221
ازادي رادیو څلروشت ساعته په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین وای سکل کاروبار خښوي او د نور کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډیر جامې وروړي. نور حال له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله الخیل پرپورت کې
په خوست کې د لوی او وړو خیاطیو مسولین او خیاطان وای چې د نور کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډیر جوړي وروړل شوی او کاروبار خښوي دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د خار د مارکیټونو پاسنوي منځلونو کې تر ډیره لوی خیاطي فعال شوی چې هغوی پکې ډله ایز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګر تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولای شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته ویل
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې ساکال دلته د مشتریانو بیروبار په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمينه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډیر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولای شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بې وسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار بو ښه سات به تېرو بس خو ته خشول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لیږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینه ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کیږي. یو تنخیات نصر الاول
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابر شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سمبال کسته تر یو بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي
زه په خپل خیاط یم، ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فائدہ ترلاسه کړی. د ټول ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب همغه لمړی دوري طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بيته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره ادوا کال کې چې مرستې نه راغلي، امرستې چې راسي هغه هم د کلی او داسي خلګي مشران کړي یا داسي مشر پیدا کړي چې هغه بل د لاسو دولس نومو ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نومو ورکوي. اندې کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام ته پریږدم د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او یې نو روزي دا معنی ده چې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې سهار شپږ دیمه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام مهروي د غراز مو د کرنې لیو متخصص سره مرکه کړي خو اوس یو ځل بیا په مو کې د خبرونو لنډیسته په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په یوه خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېخ نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وايي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو ډزې وکړي په موټر کې ناس خلک پنه کړل. تر اوسه د وژل شوی افغان هویت معلوم نه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطینی ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون دغه فلسطینیانو له بشري حقوقو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرایل بیا دا تورن رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانی په یو اړخیز چلن تورن کړي دي. ازادي رادیو اوري د افغانستان بسګران په دې ورځو شپو کې په زینو سیمو کې سبزیجاتو او بزغلي دي. د زراعت متخصص پوهان زاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې بسګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکه په پیل کې خاغلی ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیک دی دوه په اړه وویل.
په دې ولایتو کې چې اوس وخت رسیدلی مثلا مشتقي زموږ مشتقي علاقې دي په دې کې د سبزیجاتو غوښه فکر کوم غوښته وخت شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډیر اثر تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي په تونلونو کې په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډیر باریکی دا ده چې دې نه تنها په مشتقي کې کوي او دې بیا دا بزغلی په کابل هم انتقالي چې کابل کې د دې بزغلی انتقال او کینول زه فکر کوم نه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لګره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزره وکړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزغلی چې د کابل د شرایطو د لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد استاد صاحب او بخښي عام خلک به دغه بزغلی څنګه پیژني؟
ډیر واضح ده د مشتقي بزغلی ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کایو ورځې بیرونو باسي او د کابل هوايي وي هغه چی هغه خرابېږي او د کابل بزګلی د نسبت مشرقي بزګلی ته په اسانی پیژنل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي، چمتو کوي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لږ ذره باید صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي، که نه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي، هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبره هم صحیح ده، ولې بهتره دا ده چې لږ ذره صداقت هم وي، او هغه بزګري چې په مشرقي کې تولیدیږي او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نه شي، او زموږ بزګر په کابل کې هوښیار اوسېږي. کابل نه یوازې کابل کې، د کابل مثلا په جنوبي خواته، مشرق شمالي خواته، دا خلک هم باید دې ته متوجه اوسېږي چې هغه ډېر وختي زرغونېږي، وختي وده کوي، او د دې د محیط سره د چاپېریال سره توافق لري.
استاد صاحب، یو بل تغییر چې راغلی دی، هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري. له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په د کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو، په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید مد نظر ونیسي. مثلا د آمادګي نیسي بانجان، رومي بانجان، د دې لپاره چې په پټي کې ورته شرایط نه مساعدېږي، دوی اخلي په کورو کې کوي. او دا باید پیشبینه اوسېږي چې مثلا په ده باندې سړه هوا، سړه سیلۍ یو دفعه راځي، دا سړه سیلۍ هغه د سړه سیلۍ د راتلو وخت ځینې دا خلک دي تجارب هم لري، او ځینې که چېرته په کمه پیمانه یې کوي، دې ته باید پیشبین اوسېږي. که چېرته داسې یو سیلۍ سره مخامخ کېږي، دوی باید خپل بوټي زر تر زره څوکي وپوښي، مثلا د ګیاو په واسطه باندې، د پلاستیک په واسطه باندې، که چېرته د امکان وي. نو که دا شیان دي مد نظر ونه نیسي، د سخت مشکل سره او ستونزو سره مخ کېږي. نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي، او دغه شیان باید مد نظر کې ونیسي. او مثلا په شمالي ولایتو کې، په جنوبي کې، د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې، ګرین هاوسو کې، یا په وړو خونو کې تولید کړي، او په دغې د خپلې مزرعو ته وباسي. اوس مو ټکنالوژي د مخته تللې ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي، کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کړي. مثلا د هوا د حالات دی پوښي چې مثلا پر راتلون کې هفته کې درجه د حرارت ورځي کې، مثلا د لسو نه ټیټه راځي یا د پنځو نه ټیټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډېر زیات خطر را پېښي. دی کولای شي چې خپل سبزي وژغوري او هغه پټ کړي.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کولای شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پېونه کې؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پنځو نه چاوا پر شي، دا نه خرابېږي او نه ورته ستونزه پېښېږي. مثلا پالک دې لپاره هم ستونزه نه را پېښېږي. همداسې ځینې نور نباتات لکه کچالو شو، لکه ګسنی شو، دا دې د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه، دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي، د منی پیاز، شنه پیاز، کدا پیاز دی وختو کې دام د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دونه حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري، کې چې د منسرخه کې دی حساسیت دونه نه لري، که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ شو، لکه رومي بانجان شو، لکه تور بانجان شو، د به د هوا د تغیر سره، لکه بینډي شو، د هوا د تغیر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزی جاتو دے بزغلی دے انکینولو پاڑا یولڑ سپارختن لرلی.
اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاک باندې خبرې کوو. لمر سره په دې خبرونه کې میلمدي مدافع وکیل وارس خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بدبختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومانې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت په تیروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغوی کالن کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتې په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غصه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما میرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیې مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژني، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوي د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول دا مبارکه میاشت د عبادت چې لازم دی هغه د خدای ورته قبول او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومانو واقعا چې په ځینو کورنیو کې د هغوی حقوق د میاشت کې د هغوی تغذیه حقوق چې هغوی تغذیه حقوق دا برابر دي چې د یو مکلفیت ده، دا یو حیاتي موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګای وشي او ماشومان ته د هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر دا وی چې ماشومان ته که چېرته نوی خطر ورته یا نوی دیګه ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم، هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومانو حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومانو حقوق تلف کیږي.
خپلواک صاحب، که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
تر پخو لاندې کیږي.
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسی او تعلیم وسی او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسی او که چیرته نور میاشت وسی هغه تلف کیږي. نو دلته موږ ته غټه هغه مشکل داده چې سواد خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. موږ ته صحیح ده په کیلو باندو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې پسته نوم پی کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي. ولې موږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو، د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د ذهنو د ودې په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمي ودې په خاطر باندې موږ ته ویل کیږي چې دوه نیم کاله باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي. ولې اوس عامه پوهاوی نه ده شوی چې تر دوه نیم کاله پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له دوه نیم کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هماغه وخت نه تلف کیږي. موږ ته ویل شوي دي چې شرعي علومو کې چې تاسو تر دوه نیم کاله پورې ماشومانو ته شودې ورکړئ، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یې چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا ارڅ د خدای پاک غدا چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته پکار ده. باید انسانانو خپل تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې آلته ورته دوه نیم کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورکړل ده. مایندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي او هغه چې په جامعه کې یو څاپه ماشوم نه تقدیمیږي، هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي، نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څوي، ځان ته زیان څوي او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولن خو د خپل جسمی کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بطی کیږي، سلوک کیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراض باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغوی غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سم نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ خپله په جامعه کې وینو. او راغو دده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعې ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، اگه فکر دیر حوصله نلری، حوصله مندی نلری چې یو کار کې حوصله ولري، نو هغه دسې همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیره حده پورې د خپل په اعصابو باندې کنټرول نلري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، له همسایګانو سره، له ملګرو سره، له خپلوانو سره. بس کله چې فامیل تشکیلی غټ غیدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دی کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دی؟ د څه ډول مهال ویش له مخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف امداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا گاوندای داستان لري، یا زمونږ د اولاد. نو دا به ډیره مهمه مغایي چې کچیرته یو څوک روژه نیسي او دغه اولاد بیا وګي، نو زه فکر نه کوم چې د شری لازم اېده روژه هغه کم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې ولې د توکل شي، ځکه خو دا عملا خپل احساس کوي د ولګ د تند بیا سربېره دغه د خپل د اولادو د تغذیه په حق له سم هغه نه کوي. یاد تنبلی له لاسه یاله دای چې روژه مزه دا توانین لرمه. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به فکر نکوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک کو پروژه دار ته نظر کې نیولای دا ورکی لازمه ده چې ماشومان ته صحیح توګه باندې هغه څه خوړه چې د روژې جریان کې هم ورته ورسیږي په دې نظر مې چې دوی به ثواب لا هم زیات وي ځکه اصلا خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی د غوی تغذیه مکلف مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي ول د روژې په میاشت کې بر علاوه چې باید تغذیه کړي نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وګه پاتې نشي نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نشي په خوله حداقل دغه روژه ماتي کې دومره ډېر خواړه پاخه کې چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کوم ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه او که چیرته نشي کول نو دروژه ماته خوړل لګي کی ترڅو ته پات شي د غرمې لپاره
کله چې دروژه په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک د دوی څښاک اته له دوی سره خشونت کیږي ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي چې اړتیا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکي سم چلن نه وسره کوي له روژې ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره
که چیرې یو ماشوم ته روژه میاشت داس یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي دته تند ورسیږي دته پالنه ونشي نو طبعا دا د خپل د روژه میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله نو د په دې ذهن کې د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي تصویر راځي د روژې لپاره نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي موږ ته زیان رسیږي نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه ځکه دوی ته د روژې اغه کوم پیغام چې روژه لري او ته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي د ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته روژه د مغفرت میاشته کچیرته یو ماشوم په مخ کې مونږ وایو چې روژه د برکت میاشته ولې ماشوم خو متومات فکر ته دار راځي چې دا څنګه برکت ده چې زپه کې وګایم زپه کې تګایم ما په کې ډوډۍ سمنه ده ما ته په کې پټکی کیږي په تیر ازین پلرونه چې فکر کوي چې زه عملی یم نو راځه چې وس هرڅ وایل غواړم نو او دو باندې خزه باندې فامیل کې نو زکه عملی ما او روژه پتن کړای ما نو دا په واقعیت چې ماشومان باندې ډیر یو منفی اثر لري دوته د دین الهام یو ډیر مشکل کار او د ډیر تیاری میاشته الهام ماشومان ته رسید
bale په اخر کې به دا ډول کورنۍ او تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې لمیاشت نه د عبادت لپاره استفاده وکي په دې کې عبادت وکي د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی او بیا اپلا او خپل ماشومان سره د څار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ نه په انساني لحاظ نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی د ډول کورنۍ ته به تاسو یو پیغام ولرو
روژه خو د خدای پاک میاشت ده که څنګه چې خدای پاک چې روژه وایزماده او د دې ثواب هم زی ورکوم نو باید په دې میاشت کې منګه او سیلا ولرو د میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومان تغذیه هم جز دی او عبادت ماشومان پالنه دغه سره خرابیا په کورنۍ کې خرابیا که هغه ماشومی که هغه د ماشومان موري نو دو سره خرابیا دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري که چیرې یو څوک روژه نیولې وسی او هغه ماشومان سره بد چلند وکړي خپل ښځو سره بد چلند وکړي نو زه مطمئنه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي نه کم عبادت چې لازمه دي کم ثوابونه چې روژدار ته ورکول کیږي نه زه مطمئنم چې د سړي ته به نه ورکول کیږي ځکه د خشونت کوي ماشومان سره په کور کې ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده نو که چیرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي داسې نه چې دا ماشومان ووهي ښځې ووهي ولې ما روژه نیولې ده روژه ټولو باندې کې د خزم روزه نیسی نو تاو تریخواله کورنۍ کې د روزي هغه فضیلت چې کوم روزه دار لري هغه لبینو
ډیر زیات مننه خپل واکسپ تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
سلامات اوسئ ژوند دی اوسئ
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې ار وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبري وشولې لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځ کې چې یاست الله ممال او ملګری
ظلمونو کې مشفید او وطن نو جوړ ما تم دې پورتمونو کې مشفید داد کوم زار لم لا لاس چې ظلمونو کې مشفید ټول رات خان دی
مش بچی گو چی گو جارو سس پن سر گے دنیا گئے دا سیاستوں کے مش پہ دے داد تم سا لم لالا سا ظلموں کے مش پہ دے او تم جوڑ ما تم دے تور تمونو کے مش پہ دے داد کمزا لم لالا سا چھ ظلمونو کے مش پہ دے او وطنو جوڑ ما تم دے تور تمونو کے مش پہ دے داد کمزا لم لالا سا چھ ظلمونو